لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط موضوع وڅېړو او همدارز د امنیتي مسایلو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه به هم خپاره کړو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل تورمان چمتو کړي.
را پرونه وای د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی ده. د افغانستان د سولې عالي شوروي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور خی په پاکستان کې وشي. او په بهرنیو خبرونو کې بواوري چې د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستانونو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د سرپل ولایت یو سیمه ییز مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړ. د سرپل امنیه قمندان محمد عاطف جوارخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې له نن سهار رئیس له ولسوالۍ سره اړیکی پری شوی دي. طالبانو هم ویلي چې ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلی ده. د افغانستان د سولې عالي شوروي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور خی په پاکستان کې وشي. د دې شوروویان شاهزاده شاهد پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د چین حکومت د دې خبرو د کوربتوب لپاره تیاری څرګنده کړي، خو د مذاکراتو ماده ماسریت لپاره خی پاکستان غوره شي.
پاکستان کے ظاہر شیزہ کا چھے مذاکرات اس سے پختہ گئی تھا وہ رسی جی کیا چھے بے اختلاف کے چیزی لگا پر نظام کے مشروع خارجی قوا ہوا تل دا اتباع و حقوق کیا دا بعض نواز قانون اساسی تعدیل ضرورت چھے او ہم دا گرانگی دا اتباع و حقوق کیا دا ہوئی دا پارا مسئولیت دا مذاکرات دا تیمون دا پارا مذاکرات کی با دیوانی خبری کی گئی.
د ښاغلی شاهد په نه د خبرو دقیق نیټه لا نه څرګنده، خو دوړ لوري خی پر اتلونکو دوه یا درې ورځو کې خپل پلاوی ماری فکری مخکې ویل شي ول چې د مذاکراتو دوه هم دور لپاره د جولای 13 نیټه ټاکل شوې ده. د کندز د خانابات ولسوال وی وسلوالو طالبانو د تیر ورځې را په دی خو د دی ولسوالۍ پر اختاش سیمه وسلواله حمله پیل کړی چې تر دې مهاله ګنډ شمیر کلی هم نیولې دي. خغلی اميري ویلي اوس مهال د دی ولسوالۍ په 3 کیلومټري کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ویل چې په سیمه کې لومړی د وسلوالو طالبانو او غیر مسول ترمنځ نښته شوې چې پر مهال یو غیر مسول وسلوال وشل شوی او 15 نور ټپيان شوی دي. نو موږ زیاته کړې چې د جګړې لویر ګنډ شمیر د خپل سیمو پر خودلو ته اړ شوې دي. د یو بل خبر لمخې د کونړ امنیت مندان وایي چې د ولایت په مروري ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 14 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپيان شوي دي. عبدالحبیب سید خیل نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولسوالۍ پر پوسته وسلواله حمله وکړه چې اوس هم روانه ده. هغه وویل چې د جګړې پر مهال څلور افغان سرتیری او څلور ملکی وګړي هم ټپيان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول. عراقي امنیت چارواکي وایي د بغداد په 15 کیلومټري واټن کې په ابو سعیده ښار کې د اماتور فوټبالرانو د فاینل لوبې په جریان کې درې بمونه وچاودېدل. یو امنیتي مقام وویل چې په دې چاودنو کې لس نور کسان هم ټپيان شوي دي. ویل کېږي چې په مړو او ټپيانو کې خی فوټبالران هم شامل وي. د تحقیقاتو یو امنیتي مامور ویلي دي چې بمونه د ګول شاته ایښودل شوي وه او ښکاري چې په ریموټ کنټرول والوسول شول. د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو، د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی دی. د په داسې حال کې چې د تایلند حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې د مخنیوي په مقصد د انسانانو د قاچاق بندولو هڅې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیا هم په تور لیست کې شامل کړي، خو کیوبا او مالیزیا یې له دې فهرسته ایستلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نوي ورځې وخت ورکړي. د اتریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. د اتریش پولیسو ویان دی میخایل روسمن اسوسییټیډ پریس ته ویلي چې د کسان له هنګری روان شي او خو د غوی د هویت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. اسوسییټیډ پریس د اتریشی ورځپاڼې په حواله وایي چې په دې کسانو کې زیات افغانستان او سوریه خلک دي. روسمن اشویتیټیډ پریس ته ویلي هغه کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي په غیر قانوني توګه د اتریش په خاوره کې د پاتې کېدو په جرم د وتلو امر وشي. د وروسته خبر دا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو پر مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. پوځي سرچینې وایي چې د ائتلاف الوتکو پرون دوشنبه تیروتنه کړې او په جنوب کې د تښتېدلي ولسمشر عبدالربه منصور هادي پر پلویانو بمونه او پورولې دي. دا عملیات په داسې حال کې شوي چې په یمن کې د یک شنبې له ورځې راهیسې 15 ورځې اعلان شوی دی. دا ولتر دی محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لملتیا مننه کوم.
زمون غاغله ازادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونه په راپورونو کې باور لري چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالي نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولويده. دا موضوع به په یو مرکه کې وڅېړو.
د کوهستاناتو زه قرار پور لرم پرون د ولسوالي د سپوت لپاره اعلان واره کړی ده. یو ډیره پراخه سیمه و چې دلته دوه قومندانانو خپل منځي جنجال او خپل منځي جګړې
په همدې حال کې د سولې عالی شورا وایي چې ک طالبان د سولې د خبرو په بل رسمي پړاو کې پر اوربند موافقه و نه کړی نو دا خبره به د باور وړ نه وي. نور موضوعات هم لرو. په هرات کې خلکو د مهمه پروژې د سلما بندې وي برخې د پرانیستو لپاره جشنونه جوړ کړل.
مو خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که هر چی فکر کنی خوشحال.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورې چې په ملتان کې دوه کسان په دار وځړول شول او په دې توګه په پاکستان کې د اعدامونو ځنډول شوی لړۍ بیا پیل شوه. نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څنګه سره په همدې خبرونه کې خو په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي او ردو ته را سره وسی. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. راپورونه وایي چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. قدر من اوریدونکو که تاسو د افغانستان د شمال د ناامنیو په اړه معلومات لرئ او یا کوم خاص نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغان بی سیم په 1813 شمیره خپل نظر اس ام اس کړئ. ازادۍ راډیو تر رسیدګي او ازادۍ راډیو به له نورو هیوادوالو سره شریک کړي. کوشش وکړئ چې پیغامونه مو لاند او واضح وي او په لیکلو کې له نهایت اختصار نه کار واخلي. په هر صورت ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د سرپل د ولایتي شورا غړي اسد الله خرم نن ازادي رادیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالي له وسلواله مخالفینو سره د پرونی جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. په دې اړه د ورسته معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب، جزئیات ورستي جزئیات څه دي؟
ډیر مننه تکل صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته د سرپل امنیتی چارواکي او د غرز ولایتي شورا غړي تاییدوي چې د کوهستانات ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاس ته ولوېدله څو شپې مخکې موږ د سرپل امنی قمندان محمد عاطف جبارخیل سره خبرې وکړې هغه که څه هم په مستقیمه توګه ونه ویل چې د ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېدلې خو دا یې تایید کړه چې د نن سهار راهیسې د دوی ارتباطات له کوهستانات ولسوالۍ سره قطع شوي دي او دا غرض ویل چې د میراغا په نوم د کوهستانات امنی قمندان له اتلسو پولیسو سره هم لنن سهار راهیسې له اداره کدی او دوی سره د اړیکو په ټینګولو نه دی بریالي شوی دی نه دی بریالي شوی دا غرض لکه څنګه چې تاسو هم ورته په خپل تبصره کې اشاره وکړه د سرپل د ولایتي شورا غړي اسد الله خرم ویل چې د ولسوالۍ د طالبانو او بخښه د طالبانو لاس ته لوېدلې هو چې لاته هم د مرکزی حکومت به غوري ده خدای چې د خاغلی خورم لاندې خبري وورو
تو شوم بسیار جنگ شدید بود اوایات تقاضا
د تیر ورځې تر مخامه پورې جګړه په سیمه کې ډیره تودا و هر څومره چې موږ د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه مرکزی حکومت دې مسلې ته پام نه کړ چې بل اخر تیر مخام د چهل چا سیمه په بشپړه توګه سقوط وکړ او اوس وسلوال طالبان راغلي او د کوهستانات ولسوالۍ په ټولو برخو کې ځای پر ځای شوي دي او د کوهستانات ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو په ولکه کې ده
ولسوالۍ کوهستانات مکمل د تصرف مخالفین است
تکل سه باید وایم چې د طالبانو ویان قری یوسف احمدی هم ازادي رادیو ته پیوستول شوی خبر پانه کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی لاس تل ودلې او د امهر ولسوالۍ باندې د دوی سپین بیرغونه هم رپیږي باید وایم چې لدې وړاندې یعنی دوه ورځې مخکې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې هم د پولیسو یو لوی ډله وسوال طالبانو ته تسلیم شو چې شمیر رسول الله ستنو او روسته بیا طالبانو هغه کسان د سپینګیرو په ضمانت بیرته خوش کړل هڅه مو وکړه چې په دې اړه باندې د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت خبرګونونه راوخلو خو د دواړو وزارتونو ویاندویانو په دې اړه به خبري وکړه او ویل چې د ورځې په ترڅ کې به په دې اړه رسنیو سره معلومات شریک کړي
ډیره زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اسد الله لودین و چې د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د قوت په اړه معلومات راکول د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو په وینا نن سهار د وسلوالو طالبانو ته لاس تولوې ده البته لدې مخکې یعنی پرون په د سیمه کې د سختو جګړو خبر ورکړل شوی وو د کوهستانات ولسوالۍ د سقوط د عواملو او د شمال د روانو نامنیو په اړه مې د ولسی جرګې د غړي نادر خان کټوازی نظر وپوښت ښاغلی کټوازی چې وایي د شمال وروستي جزئیات له نږدې څاري په دې نظر دی چې د سرپل او د شمال د نورو ولایتونو په نامنیو کې د خپل سرو قمندانانو لاس دی خغلی کټوازی د مرکې په پیل کې د سیمو په ساتلو کې د دولتي ځواکونو د ورستیو ناکامیو عوامل په ګوته کړل
تر ټولو مهمه دا ده چې جامد کرزی په وخت کې ولدلته په افغانستان کې په لکونو په خارجي ځواکونو پراته او هغه ځواکونه چې وتلو دي طبیعي خبره ده چې یو خلا رامنځته کیږي د افغانستان ځواکونو ملي امنیتي ځواکو هیچ چا دا توقع نه درلوده چې په دې ډول باندې به وجنګېږي لکه څنګه چې دوی اوس دفاع وکوله مخالفینو یا طالبانو سخت کال دغه مرزو درلوده چې هلته دوه درې ولایته باید چې سقوط کړي چې تر څو پورې دوی هلته پاتې شي مګر هغو دغه ونه سوی کولی نو لوی علت یې همداسې و چې قدرت له خارجي ځواکو افغاني ځواکو ته انتقال شو او لکه څومره چې له هغو سره توان و څنګه چې وسایل او وسلې او مجهز او هغه خلک دومره افغانان نه دي مجهز
همدغه مسلې ته چې تاسو یادونه کوي د حکومت منتقدان او مخالفین په بل نظر ګوري دوی وایي چې حکومت ضعیف شوی
ګوره موږ تاسو باید چې د قضاوت باید به طرفانه وي نور کله په کندهار یا په هلمند ولایت کې په زرګونو خارجي ځواکونه او څخه هغه ځواکونه یو نه ستول افغاني ځواکونه دي مثلا په پکتیکا کې په خوست کې په مشرقي ولایتونو کې په شمال کې د ټولو ولایتونو کې دا ځواکونه او دا ځواکونه ټول وټول زب خپل باندې دلته یو ځنه بلکې ټول افغانان ډیر متيقن شوی دي دا هغه خلک دي چې هغه یواجب د نوار چې د حکومت هغه لا سره وړي هغه مثبت لا سره وړي د مثبت وګڼي هغه خلک دغه چار پوان چې هغه کینې لام ولاس سره چکینې هم ولاس هیڅ توقع نه درلود چې خارجي ځواکونه دی ووځي او افغان ځواکونه د دومره خلک مقاومت وکړي
بله د کویسنات ولسوالۍ سقوط د اوس دا څه پیغام ورکوي؟ علت عوامل دې څه دي؟
د افغانستان جګړه بیل مغلری مثلا د هلمند او کندهار او تر روزګاره پورې هلته زیات مخدرات او رول لري، هلته د مخدرات حکومت ده جګړې چې کوي یا مخالفین ورسره مرستې کوي، هلته دغه مغلری په شمال کې بیا کوم جګړې کېږي، هغه پخوانی جنگ سالاران دي، هغه خلفل وسلوال دي چې هلته جنګېږي، هغه خلک دي چې امنیت نه راولي، هغه خلک دي چې د امنیت راوستلو لپاره دوی خنډ جوړېږي. په مثلا په قندز کې موږ تاسې ولیدل، په بغلان کې مو ولیدل، او پرون
دغهټوازی صاحب دغه وروستۍ پېښې امنیتي پېښې د مثلا په ځانګړي ډول د کوهستاناتو د ولسوالۍ سقوط، فکر کوئ چې په دې کې خپل سری وسلوال لاس لري؟
بلې د کوهستاناتو زه کره راپور لرم، پرون د ولسوالۍ د سقوط لپاره یې لاره واره کړې ده. یوه ډېره پراخه سیمه وه چې دلته دوه قومندانانو خپل منځي جنجال او خپل منځي جګړې، یو قومندان له طالبانو سره راخپرده د بل طالب طالبان او دوی دواړه په ګډه سره د بل قومندان په مقابل کښې وجنګېدل. دا ټول چې دغه اوس محلي قومندانان چې جوړ کړي دي، یا مثلا په بدخشان کښې ما ستا په سترګو باندې ولیدل چې هلته یوې ډلې خلک ټول په یوه تنظیم پورې اړه درلوده، له طالبانو سره یې لار ونیوله، ورته وی ویل چې وسلېم سره په نیمۍ باندې موږ به تاسو ته تصویر شو، تاسو به بیا موږ وژنئ نه. دا کارونه چې دلته کېږي دغه ټول د پخواني دغه د جنګ سالاري بقایا دي، تا په جنوب کښې یا په شرق کښې یا په جنوب ختیځ کښې په دا دیارلس کاله کښې به جګړې اورېستلې چې حتی لس کسه مخالفینو ته تسلیم شوي، کنې یو سل لس یا یو سل شل کسان خو بېخي ولاسې ټول مخالفین ورته راولې کوي ورته تسلیم کړي.
نو دا خو فکر کوئ چې انفرادي د ناراضو قومندانانو د خپل سری قومندانان چې دي د دوی انفرادي تصمیم دی که دوی په یوه سیستم کې د
تکل صاحب دغه کله چې دغه د ملي وحدت حکومت راغی او دلته په اصطلاح یوه ډله را پیدا شوه، هغه ډله دا هغه کوي تبلیغ کوي چې دلته مجاهدین له قدرته ولوېدل او مجاهدینو په لاس کښې قدرت نشته، او دلته ټول تبلیغات همدغسې کېږي. دغه قومندانان چې دا پخواني قومندانان دي، دا خلک خامخا له دغو لویانو جنګ سالارانو سره لاس لري، له دغو سره خو د پخوا د دوی تر قومنده لاندې جنګېدلي دي، او اوس هم دغه سلاوې چې دوی خوندي کړي دي د دغو په زور باندې سلاوې دي. که موږ تاسې سلاکوټونه وګورو چې په پروان کښې سلاکوټ ونیول شو، دا له ډې ډیاره وروسته دومره سلاکوټ دوی د څه شي لپاره ساتلی و؟ د شمال په زیاتو برخو کښې دغه سلاوې چې دوی ساتي، دغه د دغو لویانو تر هدایتو تر مشرۍ لاندې دغه خلک دغه کار کوي، او تر څو پورې چې حکومت جدي اقدام نه وکوي او دغه سیمې ټولې ملي امنیتي ځواکو ته نه وسپاري، هغو ولس ته ملت ته دولت ته وفادارو کسانو ته دغه امنیت په لاس کښې نه ورنه کړي، زه فکر نه کوم چې د دغې سیمې په پخوانیو جنګ سالارانو دي موږ تاسې دغه دلته یا دښمن مات کړو یا د سوله راوړو.
د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ روان پوځي عملیات په فاریاب کې د دې و ګټه اغېز به څنګه وي فکر کوئ؟
بلې، دا د دوستم موجودیت هلته یو روحیه خلکو ته ورکوي، مګر عملیات به کېږي ټول د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تر قومنده لاندې کېږي. د موږ لوی درشید هلته درې ورځې تللی وو، او زه خپله ورسره په تماس کښې وم، د هغو روحیه او مورال ډېر ښه وو، خلک ډېر خوشحاله وو، او هلته چې جګړه وه هم ما ته ډېرو دغه په حیات کښې تللو کسانو را ته وویلو چې په فاریاب کښې جګړې هم ټولې دغه د دغو جګړې دي، دغه د خپل سرو قومندانانو دي، د دوی د قدرت د نمایش جګړې دي. نو که چېرته دوستم ته داسې اختیار ورکوي چې هغه ملیشي جوړوي، او د ملیشي د جوړولو لپاره زه یې طرفدار نه یم، مګر که چېرته د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کښې د نینې هر سړی مثلا کولای شي چې ولایاتو ته ولاړ شي سفر وکوي، او هلته د خلکو دغه مورال او رویه د امنیتي ځواکونو رویه ډېره ورسره لوړېږي، هغه ګټور ثابتېږي، او هم د هغو خلکو لپاره چې هغه د ملت لپاره د ولس لپاره د امنیت لپاره زیان دي، د هغو د ماتولو لپاره یې زه په ګټه باندې غواړم.
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط او په شمال کې د روانو ناامنیو په اړه یې نظر څرګنداوه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په اړه مستاسو نظریات غوښتي وو. د هلمند له ورجې او بخې مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي، زما په نظر د شمال د ناامنیو اصلي عامل زورواکي او جنگ سالاران دي. مولا عزیز الله له سرپل ولایت څخه لیکي، لارې بندې دي، له دولت څخه هیله کوو چې زموږ د کوهستاناتو ولسوالۍ ژر تر ژره په خپله ولکه کې راولي. اسد حقمل له کندهار لیکي، ولسوالیان د سقوط کوي او مشران د پر چوکیو باندې چنی وهي، نو خدای دې پر دې وطن ورحمېږي. زرقاوی یو اوریدونکی دی، لیکلی دی علت خپل منځي اختلافات او د مرکزی حکومت بې غوري ده. هدایت لسر پلس خلی کی د کوهستاناتو ولسوالی د امکاناتو د نشټوالي له کبله د طالبانو ولکې ته ورغله. ولی د خاص روزګان خلی کی په شمال کې د دوستم او اتا د ملیشو څخه خلک په عذاب دي او طالبانو ته لبیک ویلی. قاری هستی خان تندر د هلمند خلی کی د افغانستان په شمال کې چې کوم نه امنی دي، د خپل سر قومندانانو لاس دی او همدار از خی چې حکومت ضعیف شوی دی. نور زیات نظریات مهم تر لاسه کړی چې د وخت د کموالی له کبله ټول نشو کولای تاسو ته وړاندې کړو. زمونږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپریږي.
ازادۍ رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم نور موضوعات. افغانستان د سولې عالی شورا وایي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې د ژمنې سره سم پر اوربند موافقه ونه شي، نو د سولې مذاکرات به د خلکو لپاره د باور وړ نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې یو شمیر لویدیځو رسنیو د پاکستاني جګپړو چارواکو په حواله لیکلي چې ښایي د خبرو اترو ښکېلې خواوې پر اوربند موافقه وکړي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې پر مذاکراتو به هغه مهال باور وسي چې د لومړي دور مذاکراتو پر ژمنو عمل وسي. د دغه شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه سوې وه چې مذاکرات به دوام کوي او پر اعتماد سازۍ به کار کیږي. خو د شغلي شاهد په خبره کې چیرې اوربند چې د اعتماد سازۍ یو اساسي برخه ده لپامه وغورځول سي، نو دغه خبرې به هغه سي چې تمه یې کیږي د اعتماد وړ نه وي.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو، او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي، د بندیانو د رهایۍ په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د وستو یا د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربند که ونشي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نشي، او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مذاکره مورد اعتماد ګرځي چې آتشبس وشي پکې.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له مذاکره کوونکو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دا موضوع جدي وګڼي. دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې لویدیځو رسنیو د پاکستان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو له قوله د احتمال نه دی رد کړی چې په دې خبرو کې به پر اوربند موافقه وسي. یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په شاوخوا یوې میاشتې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په دوهم دور کې په ښکاره لیدل کېږي چې پرمختګ شته. د دغو مذاکراتو په لومړي دور کې چې د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په میري تفریحي شارګوټي کې وسوې، افغان حکومت له طالبانو غوښتي وو چې اوربند اعلان کړي. د سولې خبرو په لومړي دور کې دواړه لوري په دې سلاسه وي چې په دوهم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لست یو بل ته سپاري. یو شمیر دینی عالمان د مدني ټولنو استازي او نورې مخورې څیرې په داسې حال کې چې د دغو پرمختګونو هرکلی کوي وایي دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنکړي او له افغان حکومت څخه غواړي چې داسې شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې روانې خبرې اغېزمنې کړي. یو بل موضوع چې لا هم دقیق ځواب نه دی ورکړل سوی د سولې د مذاکراتو ځای دی، که څه هم پاکستان او چین دواړو چمتووالی ښودلی چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا تکرار کړی چې ښه به دا وایي چې دغه خبرې په افغانستان کې سوی وایي. په اندې حال کې پاکستانی چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند موافقه په برخه کې د پاکستان د رول په اړه وایي چې هیوا د دې بهیر په سرترزول کې مرسته کړي او کوي خو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په اندې حال کې د سولې مذاکره کوونکو په اړه هم ویل کېږي چې کچيري د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشان په خبرو کې برخه واخلي شاید افغان حکومت په استازیتوب د دغه وات د بهرنیو چارو وزیر د پلاوي مشري وکړي او هم به د پاکستان، چین او امریکا متحده ایالاتو لوړپوړي چارواکي ګډون پکښ وکړي.
قدر منوریدونکو په راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویان سرګندونې واوریدي چې کوي چې وایي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې پر اوربند موافقه ونشي نو دا د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. او اوس ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو غاڼو کې څه خبره کړې دي. اسد الله لودین د کابل د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصره یو ځل بیا د سولې په اړه روانو بحثونو او د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د موجودیت په اړه اندېښنو او پوښتنو ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې پروسه کې د پاکستان لوبه په سر مقاله کې راغلي چې د سولې په خبرو کې ټول امتیاز پاکستان ته ورکول کیږي ځکه چې همدې هیواد د لومړي ځل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ رسمي خبرو ته زمينه برابر کړه. سر مقاله لیکونکي ویلي د اندېښنې خبره داده چې د ناروې، قطر، چین او پاکستان په خبرو کې د طالبانو بیلابیل پلاوو ګډون کړی وو او تر اوسه د طالبانو لخوا د خبرو لپاره پلاوی نه دی مشخص شوی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا د سولې عالی شورا د چارواکو په حواله لیکلي که دویم پړاو خبره د اوربان سبب نشي د سولې پر خبرو به باور لمنځه ولاړ شي. د سولې خبره ډراما ک واقعیت دا بیا د وساخ خپلواکي ورسپانې د سرمقاله سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې اکثر خلک د سولې دویم پړاو خبرو ته خوشاله دي خو د سرمقاله لیکوال ویلي هغه کسان چې د افغانستان جریانات لنګدي ساري په دې خبرو زیات ډاډه نه دي. د ورسپانې په باور د سولې د خبرو د ټینګښت په درشل کې باید اوربند وشي څو د سولې پلویان او مخالفین مشخص شي. همدې ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د ملا عمر زوی به د خپل پلار ځای ناستی شي. په مطلب کې د پاکستان د د نیوز ورسپانې په حواله ویل شوی چې د ملا عمر مشر زوی محمد یعقوب چې شپږ ویس کال عمر لري ممکن د طالبانو په مشوره د ملا عمر ځای ناستی شي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په یو مطلب کې لیکلي که چیرې د ملا عمر د مړ کېدو خبر تایید شي د د مشر زوی محمد یعقوب به د ملا اختر محمد منصور په وړاندې ودرېږي او د طالبانو رهبری به په غاړه واخلي. په مطلب کې راغلی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د موجودیت په اړه شکونه له پخوا موجود وو او دغه شکونه هغه وخت لا پسې زیات شول چې تیر اونۍ د فدایي محاس په نوم د طالبانو یوې ډلې وویل چې ملا عمر وجل شوی دی.
سمغه غلا زده رادیو او ریډې راپورونو دوام ته پام وکړي. د هرات خلکو پرون د سلما بند دی وی برخې د پرانیستو هرکلای وکړ. یو شمیر هراتیان چې پرون په دې مناسبت غونډې جوړې کړې وې لدې عمله خوشاله و چې د سلما بند له جوړېدو سره به د دوی کرنیز ستونزې حل او پر نورو هیوادونو به د برېښنا اتکا کم شي. د دې مسلې جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې واورې.
د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو پرون د ښار په ورزشي سټډیوم کې ډولونه وهل او وترنونه وکړل. د ښار یو اوسیدونکو وایي
مو خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که هر چی وکونی خوشحالیم.
موږ ډیر خوشاله یو او هیله لرو چې خپل برق به تولیدو او د گاونډیو پر برېښنا به زموږ اتکا پای ته ورسیږي. موږ نن ډیر خوشاله یو. د سلما بند جوړېدو کار د یکشنبه په ورځ بشپړ شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا بند 80000 هکتار ځمکه اوبولای شي او د 220 میگا واټ برق د تولید ظرفیت لري. د سلما بند پر هریرود دریاب جوړ شوی چې کاسه د یکشنبه په ورځ د اوبو د ذخیره کولو لپاره وتړل شو. په هرات ښار کې پرون یو شمېر خلکو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د بند امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د هرات یو اوسیدونکو وایي
امنیت تر پولیس اردو ملي کلان میګرنه مشالچ غاپنه هاته ملاده ماضي پوری زبردا یمات نه کنه.
دلته به هیڅ خبره هم ونسي ولس د دې پروژې ملاتړ کوي. دا زموږ وطن ته حیاتي اهمیت لري او زموږ ژوند به ډیر وسره شسی. افغان چارواکي وایي چې د سلما بند کاسبه پر راتلونکو یو لسو میاشتو کې لو بوډه کسي. د سلما بند جوړولو کار په 1906 میلادي کال کې پیل شوی وو. په هرات کې د مدني ټولنو ویاند علي جان فصیحی د ازادي رادیو ته وویل چې ځینې هیوادونه شاید د پروژې لپاره د خند جوړولو هڅه وکړي او لدی عمله د افغانستان حکومت ته شاید چې په سیمه کې امنیتی ځواکونه زیات کړي.
هری رود یکی از بزرگترین آبها و دریاچه های آبی هست که بر حال
هری رود له غلوی دریابونو دی چې اوبه ایران ته ځي. ولدی عمل ز باور لرم چې د سیمې د امنیت ټینګیدل له ډیرو مهمو مسالو دی. د سلما بند پروژه د هند په مالی مرسته بشپړه شوه. د دې بند پر جوړولو 300 میلیون امریکایي ډالر لګیدل دي. د سلما بند کاسه شپږ سوه څلوېښت میلیون متر مکعبه اوبه زیرمه کولای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت ته رسیدو وروسته د سلما بند د کار د لیدو لپاره هرات ته ولاړ او له خلکو سره ژمنه کړې و چې دا پروژه به په لنډ وخت کې پرانیستل کیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته چې اجمل تورمانی اوروي.
راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور خی په پاکستان کې وشي. د کندز د خان آباد ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د تیرې ورځې راپدې خوا د دې ولسوالۍ پر اخته سیمې وسلوالې حملې پیل کړي چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر کلي هم نیولې دي. د میدان وردګ ولایت په چک سید آباد او چغتول اسوالی کې د پرله پسې ورښتونو لامل سیلون راغلی او خلکو ته مالی تاوان رسولی دی. د عراق په نام ندیاله ولایت کې پروند فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لکتر لگا څلور کسان ووژل شول. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پروند یمن حکومت د پلویانو په مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. د تریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. او د انساني قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی دی.
قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې تاندې څنګ او نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه لرو او ریډیو ته راسره وسی. خو له هغه مخکې د پاکستان حکومت په دې هواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لری کړی او پرونی په ملتان کې د دوو کسانو په درد زړولو سره د اعدامونو لړۍ بیا پیل کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادي رادیو د خبريال زبی الله شفق راپور ووري.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پرز د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درز راوړل سره د اعدامو لړۍ بیل ته پیل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 13 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د دې هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاکار چودري ارشاد سید د دوشنبه پرز فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي نن سهار د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقه او کریم نواز نومیدل پر دار اوزړول شول چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د دامونو یو مشتنی ځنډې د لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودري ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د اعدام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د طالبانو تر برید وروسته چې یو نیم سل کسان پکې وژل شول په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره دا پریکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګیدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په 13 میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر 161 ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تیرو کلونو په څیر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومته بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بیرته بندیز ولګوي. خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
په پاکستان کې د اعدامونو د لړۍ د بیا پیلېدو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د پاکستان په زندانونو کې د په مرموز ډول د بندیانو د وژنې په اړه راپورونه ورکړل شوي. دا خبر د بشری حقوقو فعالان او د ځینو بندیانو کورنۍ تایید کړی ده. د بخښنې د نړیوال سازمان یو جک پوری مقام ویلی چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندانونو کې څه باندې سل تنه په مرموز ډول وژل شوي دي. فریبا ظاهر په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور مهم ټکی اوروي چې د همداسې یو قرباني په کیسه پیلېږي.
د نیاز بی بی زوی د شپې محل لا ترکسو هغه د پاکستانی سرتیرو لاسته ورغلی و. دغو پوځیانو اصغر محمد تورن کړ چې له طالبانو سره یو لاس دی او په جګړو کې ښکیل دی. اتلس میاشتې وروسته هم نیاز بی بی د خپل زوی د برخلیک خبره نه ده او نه پوهېږي چې چیرې دی. بلاخره یوه ورځ هغې ته یو ټلیفون راځي. مقابل لوری په ټلیفون کې نیاز بی بی ته وایي د کوهارت زندان ته راسه او هیچا ته څه مه وایه. نیاز بی بی د پاکستان په شمال لویدیځ کې دغه زندان ته ورځي او هلته د زندان د کارکوونکو لخوا یو بل جلا زندان ته وړل کیږي چې تر ډیره جنگي اسیران پکې ساتل کیږي. د زندان کارکوونکو اصغر خپل مور ته راوست. نیاز بی بی ژړل او اصغر ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به خپل کور ته ستون سي. له دې یوه بله میاشتې رسوه او بیا هم د نیاز بی بی ټلیفون ته زنګ وهل سو خو دا ځل ټکان ورکوونکی خبر و. د زندانی و چارواکي هغې ته وویل چې زوی دې مړ سوی راسه مړی دې واخله. اصغر یو له لسګونو بندیانو دی چې په تیر یو نیم کال کې د پاکستان د پوځ په زندان کې مړ کیږي. د زندان د پخوانیو کارکوونکو د بندیانو د کورنیو او د بشري حقونو د فعالانو په خبره دغه بندیان له ډیرې ځورونې لوږې او نورو بیلابیلو دلایلو له کبله مړه سوي دي. دغه تورونه داسې مهال لګول کیږي چې پاکستانی جنرالانو د طالبانو په نشه کولو او د سلګونو کسانو د نیولو لپاره خپله جګړه لا پیاوړی کړې ده. د راپورونو له مخې دغه جنرالان د نویو او پراخو قانوني او قضایي صلاحیتونو څخه برخمن دي. منتقدین خبرداری ورکوي چې دغه پرمختګونه شاید د بشر حقونو تلف کړي، ماتیدونکې ډیموکراسي کمزوري کړي او بالاخره د تروریزم په وړاندې به د پاکستان مبارزه تر پوښتنې لاندې راولي. د بخښنې د نړیوال سازمان یو چارواکی مصطفی قادری وایي خلک د هغه څه په اړه له خبرو کولو ډاریږي چې پوځ یې کوي. قادری زیاتوي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندان کې تر سلو ډیر کسان وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم بجوا د هغو پوښتنو له ځواب ویلو ډډه کړې چې د جنګي اسیرانو د زندانونو د شرایطو په اړه تفصیل ترې غوښتل سوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کلمو کبان یا ماهیان نیولی؟ دغه ځوان د چا کیسه کوي؟
د جال د سره سره د اوبو ته ورکزه کړي او نو بس د جنریټر شکل چلن کړي او د برخ نیولې او د حالت کې چې د کله غورځیدل پوسمه کړ.
دا پیښه څنګه رامنځته شو ملګرو او د کبانو د نیولو پر مهال کومو مهمو خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې ما نورګل شفق درته جوړه کړي. دوستانو، چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مل کثافاتو پاک وساتو، نیالګي کینو او یا د مضر لوګیو مخنیوي وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو ترڅنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو خیسته ښکاری او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نوي چې نسل کوشي کوي، همدې ته ورته یو شمیر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کوشي سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور اماني څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وای
د جال وبو کې چوي بیاغه ته د سیم په واسطه برخور کې د شکل برخور کې نو د کرند مکمل وبو کې تقسیمېږي. تقریباً پنځه متر لس الی شل متر پورې د ساحه چې تخریبوي دومره ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته وي نو هغه د منځه ځي. دا چې کله کرن ورکې دغه مایان د اوبو نه تقریبا نیم متر متر قدر ته الوزي رجګېږي ځکه د ډېر سخت یو کرن ورته ول کېږي کې دا چې کله روزي نو د منځه ځي. که وړې او که لوی وي مایان دي نو هغه شی چې هلته موجود وي یعنې سا اخلي نو طبعا هغه د منځه ځي پکې.
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. د له پوهنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب ځازی ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار تر څنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اوري؟
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نه خفه نه شي نو هغو سره تللی و هلته مایان نیول. ده سره د خپله د مایانو یو جال و غوښتلی چې دا جال د اوبو د ورکته کې دښته برخ ورکړي. نو کله چې د جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و نو هغه بل یو دوست یې و هغه دومره متوجه نه و شوی چې آیا د دی په اوبو کې ده یا د لین د سره ده او که نه ده. نو هغه هم متوجه نه و بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د برخ نیولې و. دا حالت کې چې دی کله غورځېدلې په ځمکه باندې بیا دوی متوجه شي ورغلي ولته امبولانس راغوښتی و هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و. نو کله چې ډاکتران چې کړی و هملته یې ورته ویلي و چې لکه دغکې د سل فیصدو کې یو فیصد هم امکانات نه شته چې بس سا بېرته هغه شي یا کوم زړې داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شاټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاندو څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه وي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د برقي شار تر څنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ آر پي جي سي ورته وایي په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده چونده په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي. په اوبو کې په سلهاو انواع نور دي سي اکثره په سترګو نه لیدل کیږي ولې هغه د سې یو مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره سي دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار پیسې کې ډیر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي سي تاسو مایه ژوندۍ له اوبو راونی سي یا په جال باندې راونی سي. نو کله سي ته برق ورکې د مایه مخکل دینه سي تا ته لاس ته راسي تي ونی سي تا په اوبو کې وژلې. نو کله سي مایه په اوبو کې ته مړ رانی سي د دې خوړل حرام دي. دته زه د مایانو ښکار نشم ویلې دا واقعا د مایانو نسل کشی ده.
د کابل ښار اوسیدونکو جاوید لنګدې ډیر شکلونو راهیسې کبان نیسی او خرڅوي. دمو د کبانو د نیولو لڅو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډیر مزر او تاواني ده.
په برق گرفته میشه، په برق شارت میشه، کده جنریتر او بم باندې نقطه میشه.
برق سره نیول کیږي چې د جنراتورونو په واسطه برقي شارت ورکول کیږي. لاسی بم بو تور چول کیږي چې کبان ښکار کړي. چنګک کین خلی او جال کې هم نیول کیږي. د کبانو د نیولو تر ټولو مزیر ډول د برقي شارت او د بم په واسطه ښکارول دي. دا د دوی نسل لمن زوړي ځکه چې واړه بچي هم وژني هغه چې هیڅ د خوراک نوي. دا د دوی قتل عام کوي.
ټول شپه دار کول قتل عام میشه دیگه.
دوستانو یو بل کب نیون کې پرویز محمد چې د کابل پولیس شتي جمعه ته چیرمه کبان خرڅوي وای چې زی تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندې ډول دی.
خود موګه مېرم جال لري مونږه کوم جال میګري جال 3 انچ 4 انچ 5 انچ
مخ خپل جالونه لرو په جال کې نیسو 3 انچ 4 انچ 5 انچ ډول ډول جالونه لرو او کبان پکې نیسو. سروبي ته پسېزو، غربان، سیاد او داسې نور ځایونه ته پسېزو. څوک چې کبان نیسي دا پیغام ورته لرم چې په جال کې دی نیسي. دا ښه ډول دی.
پیغام مو مستک کړه جال بیرم خو بس.
لونی میوه وشکوه او وی خوره خوونه په تبر موهه. دته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بحث کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداري اصل وایي. پایداري معنا دا ده چې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپله منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو ولې ونه یې پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلاسی وایو په اجزاوو کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان دا ټول په کې شاملېږي. یعنی هیڅوک په افغانستان کې د قانون له مخې دا حق نه لري تر څو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې دا معنی ده.
دوستانو، کب خرڅون کې پرویز محمد ته بیا هم غوږدو. دی د طالبانو د وخت کیسه کوي چې زیاتره به یې له سروبي کبان راوړل، خو اوس دی وایي
بام شورتی که میگن جنیدار میگن نس شګو میگن خراب میگن. حالا څنګه به شما این موید زیات د وخت وطن
د څوک چی د جنراتورونو په برق شارت او د بام په واسطه کاروي د ټول نسل لمنځوړي. اوس وګوره کنه د طالبان په وخت کې به موږ لسروبي ډیر کبان راوړل، دوه درې ټنه ماهیان براوړل کېدل، اوس ټول له پاکستان راوړل کیږي. همدا د چ مخ خپل ځان ته ضرر رسو، نو ولې باید ځان ته تاوان ورسو؟ په جال کې باید دونی سوچي همیشه ووسی
چلو به خدای راځي رسو کنه جول بیرنګ مو دوی وخت بوشه
وطن جنات نشان دے غلام پگی کرما ہم آدا روخ نگران دے غلام پگی کرما
هم زولو د پرویز محمد خبرې ته کډیر شونو رښتیا هم مخ خپل په خپل په تبر وهلې. هغه کبان چې لاس روبي به مترلاسه کول اوسې له نورو هیوادونو راوړو، ځکه خوای کنه چې خپل لاس تم دښمنی په دې هله چې نور خپل په خپل په تبر نه وهو او خپل لاس د ځان دښمن نکړو. نه تاندې څنګه ران غاړو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړې، پته ده facebook.com/tandesange. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه دا او نور خبرونه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شي shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
زدا وطن او بدان کرم خدمت به ضرور کوم، زدا وطن او بدان کرم خدمت به ضرور کوم، پکی د عمر خزانه کرم خدمت به ضرور کوم، پکی د عمر خزانه کرم خدمت به ضرور. دا زنده په مان دے غلام پکی کرما، دا زنده په مان دے غلام پکی کرما، وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما، ہما د روخ نگران دے غلام پکی کرما.
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازه.
د نن نړۍ درنو ورېدونکو سلام، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ نننۍ خبرونه پیلوو. ځینې نارینهو ته دا شرم او نه ښکاري چې میرمن، لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي. پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي. که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي، دا کار څومره ګټور دی؟ روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، مخ په ټولنه کې ځینې خلک دا فکر لري چې ښځه نشي کولای ګټوټه وکړي او لاسته راوړنې ولري. دوی په دې فکر دي چې کمیرمن خور یا لوري له کوره بهر کار کوي او یو اندازه پیسې لاسته راوړي، دا د دوی لپاره د شرم خبره ده، ځکه چې خلګي خزه ګټلې بولي. په همدې خاطر د خزه له کار کولو سره مخالفت خي، یا داسې هم وایي چې د خزه بنو څه ګټوي یا د خزه به څه توروي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې خزه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپل کورنۍ نه مالی ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې خزه باید د څلورو دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او کنه.
د ښځې ګټه به څه ګټه یې؟ وایي څوک چې د ښځې ګټې ته کښېني هغه نو بیخي سپیرو خاورو ته ناست دي. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. خو دوی دا یوه لسیزه نه، درې لسیزې دوی دا ونه ازمویل چې یعنی پوه نه شول پی چې د ښځو نه کار کول د ټولنې نفنج سره مخامخ کوي. یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا وانخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینه وو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي، تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
تنو ته انده خبر دی او ایونچلی څه وخت یې وخت ځي څه وخت نه پرې دی چې هغه په آزاد توګه خپل ژوند وکاو د کور په اقتصادي ستونزې کې برخه واخلي. زه هم همداسې ایونچلی یم چې د کورنۍ والا یعنې ما یو تره زوی دی چې د ما نه یو کال ورکوټی دی. تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بیخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. او د همدې د خاطر دی چې په پښتنو کې د اقتصادي ستونزې چې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې دا ټول د کور مسؤلیت د یو کس په هکله یا یو کس په غاړه او نور ټول د کور غړي ورته ناست دي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بې غیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
کورنۍ کې هم داسې یو شی تیر شوی دی چې زمونږ د ما کاکا خپلې خور ته چې اوس یې واده کړی دی، نو د خپلې خور مې ورته وایي چې یعنې دا ډېر بې غیرته ده چې په خپله ښځه باندې ګټي. یعنې ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوسې، له کوره باندې ونه وځي او بس مېړه داسې ګټي بېرته راوړي، چې دا غلطه خبره ده. نو داسې پېښو سره زیاتره پښتانه همداسې من دي او ځینې همداسې پښتنې پېغلې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي، که نه له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی وایي ته ښځه یاد کور دی یا د کور ده، دغه خبرې په دوی د ټینګ رانیولې دي او بس وایي چې په ده کې د مونږ غیرت له منځه ځي، د مونږ ښځه به ټول ویني. باوجود چې مثلا ځینې ښځې ډېرې په حجاب کې بیرون وځي، یعنې جایز ده په کې خپلې ښځې ته پرېږدي چې په جای په خپل حجاب کار وکړي. د اما مخکې مې هېڅکله دا خبر نه کوي، خو د اما صاحب په شا پسې په دا خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکي وګمه وایي د دوی اقتصاد ډیر ضعیف دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ د پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به خلک پلار په بدنامه یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد دونه ښه نه ده، یوازې پلار مې معاش اخلي، خو ما مکتب ویلی ده. کله چې زه وایم کور کې چې زه غواړم معاش واخلم، که نه یو وظیفه یو مالي مسمه یو ځای کې یا یو بل کار کورنۍ سره مې په اقتصاد برخه کې مرسته وکړم، نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي سې نه ده سې هغه خبره ده مونږ ته درېږي، یعنې بده یې ګڼي سې. وایي دا د ښځې معاش ته ناسته مونږ ته باندې ټولونه کې کنه داسې یو هغه درېږي، وایي دا بې غیرتي ده، ښځه باید معاش وانخلي. خو دوی ته داسې د هغه خبره بده ګڼي او نه غواړي چې زه معاش واخلم.
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملای چې لور خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دای دې ترې ګټه واخلي.
نه لرو داسې څوک چې هغه مقصد مونږ د هغې معاش ته ناست یا مقصد وځي د کور نه بیرون وتی شي، هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوی شي. خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه معاش ولي او مونږ د هغې معاش ته ناست یو. ولې یو دغه دی یو پښتو ده، مقصد دا څوک نه شي برداشت کولی پښتون سړی چې هغه د هغې لور معاش ولي ښځه معاش واخلي. په زړه کې یو دغه تېری داسې یو خفګان احساسوي، مقصد خپل ځان دې شي مخالفت کوم، ما خپله نه خوښېږي دا چې دور مې کار، ما خپل نظر داسې زه نه غواړم. نو اته مورتن لري چې یاره د دې ماش ولې او دا غیر ماش لپاره دې زما خط نه غوا پته مو سي. خپل شخصا د خپل کورنۍ مخالفت کوم.
خوشته داسې ډېر نجونې چې د کورنۍ له نارینه سره اوږه په اوږه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي، او دا یې ثابته کړې چې نجونې د کور د نورو کارونو تر څنګ د کور په خرڅ کې هم فعالیت کولای شي. زمزمه یوه له همداسې نجونو څخه ده چې د پلار تر څنګ کار کوي، یو اندازه معاش اخلي او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلې زمزمه وایي، زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي.
زمون په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مینده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او دا مې کورنۍ ته ثابته کړې چې ښځه نه یم، زما د کورنۍ ژوند به په ستونزو کې. خو اوس چې زه یم، د دوی ستونزه هواری شوې دي او رستر بلې ستونزه هواری کی.
زمزمه وای د کورنۍ غړي وس پوښوي چې خځه کولای شي له کورنۍ سره مرسته وکړي. دا وای مخکې به د کورنۍ غړو زړه نه خکاو چې دا له کوره بهر کار وکړي.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي، هغوی وس پدی پویدلې دي چې خځه کولای شي. مې نه مخکې پدی باور و چې نه شي کولای، اته زړه به نه خکاو چې بیرون کار وکړم. خو ما ثابته کړ چې زه کولای شم، او وس ټول را باندې باور هم لري او ټول پدی باندې پویدلې دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکم، کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم. موږ په افغانستان کې کپنور نړۍ کې وګورو چې خځه زمينه برابر شوي، خځه تر ډیر لوړ پوړې رسیدلې دي. او په دغه ناچیزو البته امکاناتو باندې چې په افغانستان کې دي، بیا هم د افغانستان دي باتورانی دي. هغه څوک چې دا خبره کوي چې نشي کولای، دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او وایي چې خزې نشي کولای، خو په اصل کې دوی پوهیږي چې خزې کولای شي.
لیکوال او کرکتون کی ډاکټر محب الله زغم په وینا، زمګ د ټولنې د ورسته پات کېدو یو ولادت دی چې میرمنې تل اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لري ساتل شوې دي. کله یو کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي، نو اقتصادي ستونزې به تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یو خبر کوي چې وایي زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر په یو وزر الوت کړی دی. نو یو وزر نر دی، بل وزر میرمن. که چیرې د زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل هم دا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محرومې ګرځول شوې دي. دا ډیر غلط کار دی. په دې چې په یو کور کې فرزن اته کسان وي، که یو کس دوی ته کار کوي، دوی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسانو ویشي. که دوه کسان کار کوي، د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي. نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي، اقتصادي بهتره کیږي. او بل دا چې ښځې هم د نارانو غوندې عین انسانان دي او عین وړتیاوې لري، عین استعدادونه لري. ولې به کار نه کوي؟ ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي؟ زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک پیدا نشي چې داسې خبرې وکړي.
ډاکټر زغم همدار زیاتوي، دا ستونزې یوازې زموږ په هیواد کې نه، بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې میرمنې له دا ډول مشکلاتو سره مخ دي، او د بشر تاریخ تل نرسالار و.
داسې ده چې د بشر تاریخ دغسې نرسالار تاریخ دی، نه یوازې زموږ په ټولنه کې، په ټوله دنیا کې. تاسې وینئ چې په غرب کې، په امریکا کې هم تر د شلمې پیړۍ پورې میرمنو د رایې ورکولو حق نه درلود. تر هغه څو کاله مخکې میرمنو د کار کولو حق نه درلود. نو دا د نرانو د ځان غوښتنې انتها ده چې دغسې خبرې کوي. حال دا چې هېڅ توپیر نشته، دوی باید پر ځان باندې باور له لاسه ورنه او په خپلو هڅو باندې، په خپل زیار باندې دوی ته ثابته کړي چې زه تر تا کم نه یم، بلکې تر تا ښه هم یم. هر میرمن دغسې وړتیا لري چې داسې کار وکړي چې نران ورته ګوتې په غاښ شي.
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا، میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپل خوخه کار وکړي، او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي.
په یو داسې ځای کې یو خزینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي، نو شرم هغې کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، معاش واخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینهو پورې مربوط دي؟ حتی مونږ ته دا خبره روښانه ده، مونږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټوله ورځ کارونه کوي، په سرونو باندې راوړي، شفتل را چلوي، واښه او ګیا به را چلوي، نو خو دا هم ګټه ده. څوک څوک هلته په یو شکل باندې ناست ده، څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده. هغه راته نه نه کاري، نور راته پیغور کاري، نور راته غیرت کاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بې ننګي ده او دا بې غیرتي ده او دلته بیا موږ د ښځو لاسته ناست یو.
نو اوریدونکو، خځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نستړی کیدونکې همکاري او همدردی ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نویت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشاله او سوکاله ژوند زمينه برابر کړي او د ژوند له رنگینیو خوند واخلي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ مختلفونه راوستوي د پوسپکس پته مو دادی، په کابل کې سوارلس یو بیا، هرات کی سلویخ، مزار شریف کی نولس، جلال آباد کی سلور، په خوست او کندوز کی یو. تر بیا مو